السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې چې د امان الله میرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د نورستان والي حافظ عبدالقیوم او په مشرانو جرګه کې د نورستان یو استازی سناتور عبداللطیف نوزتیار زموږ مېلمانه دي. مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرې دوام لري. پولند وایي د روانې مۍ میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 عسکر واستوي. او وسلوالو نن د بغداد په شمال کې پر یوې کافي برید وکړ او لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرې دوام لري. حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته ویل تاکل شوې ده چې د خبرو بل پړاو د ورځې په اوږدو کې ترسره شي.
نه د دې تر رابطه هستم، مذاکرات خود دارم با بالاترین مقام کې مسؤول جبهه هستم و تصمیم گرفتم. یک بحثی مهمی هم پیش رو است، امیدوار است که نتیجه بده.
پاکستان روس تر هغې د تورخم پوله وتړله چې افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانیانو لخوا پر پوله د یوې امنیتي پوستې د جوړولو مخه ونیوله. د تورخم دواړو غاړو ته د څلورمې ورځې لپاره لسګونه کسان بند پاتې چې ناروغان او میرمنې او ماشومان هم پکې دي او اکثر خلک له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بل څلور اړخیزه غونډه ښایي په روانه مې میاشت کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان نفیس زکریا خبریالانو ته ویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دی وایي پروګرام لرو او هڅه کوو چې په روانه مې میاشت کې د څلور اړخیزې کمیټې همغږي کوونکې پنځمه غونډه جوړه شي. خود نوموړي په خبره په دې لړ کې باید د څلور اړخیزي غونډې ټول ګډونوال کار وکړي. افغان حکومت بیا وایي چې تر اوسه پورې پاکستان د طالبانو پر ضد د اقدام په ګډون د څلور اړخیزو غونډو نور ژمن نه دي عملي کړي، نو په همدې خاطر د داسې غونډو جوړول فایده نه کوي او افغان حکومت پکې د اوس لپاره د ګډون اراده نه لري. پولند وایي د روانې مې میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 عسکر واستوي. د پولند د پوځ یو ویان جګړن مارک نابزدیکا د دې هېواد دولتي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت تر قوماندې لاندې فعالیت وکړي. دا 200 سرتیری له 13 سپتمبر میاشت راهیسې په پولند کې د افغانستان د ماموریت په اړه روزنه کوي. ټاکل شوی ده چې دا سرتیری تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې دنده ترسره کړي. پولند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پوځیان لري. په سوریه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان په یوې چاودنه کې وشل شوی دی. دا د لبنان د شیعه ډلې ته چې له ایران سره نږدې ده لوی ګزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې د ډلې ته نږدې دی ویلي د حزب الله دا لوړپوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوی دی. اسرائیلو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق الحریری د وژنې په ارتباط محاکمه شوی و. حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړې او وایي چې نوموړي له 1992 میلادي کال راهیسې د دې ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. دا له 2008 میلادي کال وروسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیه په دمشق کې په یو چاودنه کې وشل شو، دې ډلې ته تر ټولو ستره ضربه ګڼل کیږي. وسلوانو نن د بغداد په شمال کې پر یوې کافي برید وکړ او لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. د دې برید چې په شیعه میشته سیمې البلد کې شوی دی مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. د حمله په بغداد کې له هغې خونړۍ برید وروسته وشو چې 93 کسان پکې وژل شول او 115 نور پکې ټپیان شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بغداد د دې برید مسؤلیت هم منلی و. په عراق کې دغه شان حملو په اړه اکثر وخت پر داعش اچول کیږي چې د دې هېواد په شمال او لویدیځ کې لا هم زیاتې سیمې په واک کې لري. د ترکیه پوځ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیري او د کردانو د کارګر ګوند شپږ وسلوال وشل شوي دي. پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي شپږ سرتیري په حکاري ولایت کې له کرد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هیلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وشل شوي دي. د ترکیه ځواکونه وایي هیلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله ولوېدله. د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیې د حکومت او د کردانو د پی کی کی یا کارګر ګوند ترمنځ د اوربند موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تاوتریخوالی زور واخیست. له 1904 میلادي کال راهیسې له کله نه چې کردانو د کردانو کارګر ګوند له ترکیې څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده، د دواړو خواوو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې اوس چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په تېره جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولې ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدو تصویرونه چې پر ګنډو او لاسونه یې تر شا نیولو خپاره کړل چې دې کار د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا نورې هم بحران کړې. د قرغیزستان د مرکزی ښار قرغندی یو محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل. محکمې روسیې ته به خادکین په اته او ژورما غالیف په 15 کاله بند محکوم کړل. پر دواړو تروریزم ته د تبلیغاتو او سوریې ته د داعش لپاره د افرادو استخدامولو تور لګېدلی دی. د قزاقستان حکومت وایي د منځنی اسیا سلګونه اتباع دا مهال په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګېږي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اټلانټیک د شمال د 5 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او ایسلند د مشرانو او بارک اوباما ترمنځ خبرې به د روسیې د مخ په زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو، د سوریې د جګړې او اروپا ته پر کډوالۍ متمرکزې وي. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری ګڼل شوی دی. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر بارک اوباما سرکار چارلس کوپچین ویلي د اټلانټیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره دا کتنه دا پیغام ورکوي چې واشنگټن د دې سیمې د امنیت په مسأله کې په ژوره توګه دخیل دی. او اوس هم د کابل او څو نورو لوی ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په دې ډول کړې ده. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.9، په هرات کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 31.3، په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 23.3، په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24.9، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23.2، اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 24.1 ده، اسمانی صاف دی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، پنجشیر، لغمان، بدخشان ولایتونو او همدارس پاکستان ترمنځ پروت دی. دا ولایت څه باندې 9200 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز پارون دی او برګ مټال، دواب، کامدیش، مندول، نورګرام، وامه او وایګلی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاد سناتور عبداللطیف نهزتیار زموږ ملمانه دي. تاسې اوریدونکو د افغان بي سیم د 1943 میرې لاري پیغامونه یا اس ام اس اونه راستول شي. ام دا اوس هم یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی چې منندوی یو او هیله لرو چې لنډ پیغامونه که پښتنه وي او که نظر وي د نورستان په باره کې لنډې راولیکي او واضح ولیکي. یو شمېر پیغامونه متاسفانه نه لوستل کیږي، ځکه چې مخکې تر دې چې تاسې خپل پیغام ولولې راستوي. پیغه کې غلطي وي، ټایپ درنه ګډوډ شوی وي، خصوصا انګلیسي توري مپکې کاروي. کله چې انګلیسي حروف یا اعداد پکې استعمال کړي نو پیغام مو مشته ګډوډ را رسیږي، سم نه وي. همداراز د سکایپ لري لمر سره تماس نیولی شي، په انټرنیټ لري او سکایپ لري. زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي، رادیو ټکی ازادي په د سکایپ لري لمر سره تماس نیولی شي. او د ټلیفون شمیرې 0992 203 1540، بیا وایم 0992 203 1540، بل شمیره ده 0928 225 55، 0928 225 55. د افغان بیسیم لاری سر لوسم کولی شي چې پیغام راوستوي، او یوازې یوازې د نورستان په ارتباط نظر څرګند کوي، او یا هم که د نورستان د چارو د شیګنې لپاره وړاندیز لري لمر سره شریک کړي. مختر دي چې خپل ملمنو ته ورشو چې لای ټلیفون روخ نه دی، یو اړیدون کړي ټلیفون لاري لرو، مهرباني وکړئ تاسو.
مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله.
سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه. مته له هغه دې هم انسان سره په تماس کې.
مهرباني صاحب.
مننه. ستنه مې دا غره د نورو ملمنو که هغه نورستان راځي دا که هغه لري فکر اول خو کوم خلک حکومت ته پورته شي ځکه چې په خاطر اسلامي مجاهدین کان خلک دې د خوتو په چا نه اعلان کوي.
دا موضوع نه د نورستان په ارتباط کې خبرې لري، د نورستان په ارتباط نو کولای شي. پر حال لمړی به ورشو خپل ملمنو ته، لکه څنګه چې مو ویل په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم، او همدارس په مشانو جرګه کې د نورستان د خلکو استاد سناتور عبداللطیف نهزتیار. سناتور صاحب نهزتیار، تاسو تر کله وایم د مشته تر اوسه پرې چې کوم پیغامونه راغلي دي د نورستان په ارتباط؟ اکثره د امنیت په ارتباط دي. د حواله تودیدو سره عموما په افغانستان کې جګړه هم تودی شي، په نورستان کې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ بله سناتور صاحب نهزتیار، لکه چې تاسو زما آواز نه اورئ که څه علت دی، لیکن ټلیفون مو قطع نه دی، ټلیفون مو راته ښکاري چې جوړ دی. خیر نهزتیار صاحب خبرې وکړي. سناتور صاحب مننه، سلامت اوسئ. بیا به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو. متاسفانه دی نهزتیار صاحب ټلیفون روخو، خو کوم مشکل یې درلود زما آواز یې نه اورېدو او د دوی آواز موږته نه راتو، خو کوشش روان دی چې له والي صاحب حافظ عبدالقیوم سره هم تماس ونیسو. همدا اوس والی صاحب حافظ عبدالقیوم د ټلیفون له لارې را سره دی، هیله لرم چې د دوی ټلیفون سم کار وکړي. والی صاحب اول خو درته هرکلی وایم، که لمړی زموږ اوریدونکو ته د نورستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې آیا د حواله تودیدو سره جګړې هم تودې شوې دي او که څرنګه؟
تشکر، مننه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نورستان امنیتي حالات تاسو ته معلومه ده چې طبیعتاً د افغانستان د افغانستان په اکثر مناطقو کې د جنگ موسم شروع کیږي، ولی خوشبختانه تر اوسه پورې موږ په نورستان کې نسبتا د یو بهتر امنیتي وضعیت شاهدان یو، او د افغانستان په کچه نورستان یو د هغو ولایتونو نه دی چې تر اوسه پورې په دې کار کې کمترین امنیتي پیښو شاهدان یو. تقریبا څه وخت مخکې، یو نیم میاشت مخکې، د دوه په ولسوالۍ باندې د دولت وسلوالو مخالفینو د دې په تمه چې هغوی به دغه ولسوالۍ اشغال کړي د څلورو خواف نه برید وکړه. په هغې کې د نورستان د دواب او د نورګرام او مندول ولسوالۍ طالبان، او حتی د لغمان د الینګار او د الیشنګ طالبانو هم په کې اشتراک کړی، او ډېر سخت تلفات د لیدلو وروسته هغوی بیرته په تیښتې مجبور شو. عموما په نورستان کې تر اوسه پورې وضعیت امنیتي کال کې نسبتا ښه دی، او انشاءالله موږ امید لرو.
ولی صاحب تاسو وایئ چې امنیتي وضعیت ښه دی؟
امنیتي وضعیت ښه دی، او زموږ امنیتي ځواکونه پوره آمادگی لري چې د هر ګونه حالات او د قابلیت لپاره هغه چمتووالی.
ډیر مننه سلامت اوسه والی صاحب. غیریت بهیر پنامه له کونړ څخه پیغام را استولې ده. دی وایي چې د کونړ ولایت د حقوقو د پوهنځي محصل دی او ډیری نورستاني محصلان هم ورسره ناست دي، او د سلامونو نه وروسته د ښاغلي والي صاحب څخه پوښتنه دا ده چې د نورستان ولایت او د کونړ ولایت ترمن ساحه کې تګ راتک عامو خلکو ته ډیر مشکلات لري، او په ډاډه ډول د تګ راتک نشي کولای، نامني زیاته دلته. وایي آیا دولتي عسکر خپلې دندې سمې نه اجرا کوي، او که د سربازانو او سرتیرو مورال کمزوری دی، او یا هم د عسکرو شمیر کم دی، ولې دلته امنیت ښه نه دی؟
زه دی ورور ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او د سلامونو نه وروسته ورته ووایم چې کدي شي معلومات دې ډېر پخوانی واوسي. زموږ ټول دولتي چارواکي بلا استثنا د والي نه ونیسه تر عادي مامور پورې ټول په همدې لاره تګ راتګ کوي، او چې کوم ستونزه مونږ تر اوسه پورې دلته احساس نه دی کړې. د لارې په اوږدو کې د کونړ ولایت په مربوطاتو کې هم، د نورستان په مربوطاتو کې هم مونږ امنیتي پوستې لرو، او هیڅ نوه ستونزه د دولتي چارواکو لپاره یا د عامو خلکو لپاره د نورستان په عمومي لاره د کونړ نه تر نورستان مرکز پورې غځېدلې لاره کې هیڅ نوه ستونزه وجود نه لري.
بله صاحب، یو بل موضوع هم چې له امنیت سره ارتباط لري، دا قلم یار له غورک ولسوالۍ څخه راستولی دی. دا پیغام دی وایي چې د نورستان برګې مټال ولسوالۍ ته به کله لار خلاصیږي؟
بالکل، دغه ستونزه زه هم منم چې د برګ مټال او د کامبیش د لوی لار په مسیر کې په ځینو کې طالبان شتون لري، او د دې له وجه نه تقریبا دولس کاله کېږي چې په دې لاره باندې دولتي مامورین په آزادانه ډول باندې تګ راتګ نشي کولی. د دې لپاره مونږ پلان لرو، او انشاءالله په ډېر نږدې ورځو کې به مونږ د دې شاهدانو شو چې دغه لاره خلاصه شي، او په دې مسیر باندې یو تصویري عملیات به په کار واچول شي، او دولت د دې لپاره پلان لري.
بله سلامت اوسئ. اسلم ارمان له خوست لیکلی وایي، آیا په نورستان کې داسې ولسوالۍ شته چې د سقوط له خطر سره مخامخ وي؟ والي صاحب دې پوښتنې ته تاسو ځواب ووایئ چې امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه دی، او یوازې یوه ولسوالۍ باندې چې حمله شوې هغه هم دفع شوې ده. د یو بل اوریدونکي پوښتنه به راواخلم. د توتي ګل له پارون څخه لیکلي دي، وایي د نورستان په مرکز کې ښوونځي درسي کتابونه کم لري، حکومت د دې ستونزې د حل کول لپاره څه پلان او څه پروګرام لري؟
بله، دا خبره زم تاییدوم چې د شپږم سنت نه بره د کندولسم سنت پورې مکاتب و بعض مضامین دپاره هغوی کتابونه او درسي دغه نه لري مضمونونه. نو دا مسله رشته هم شته دی، او در موضوع مو وزارت معرف سره شریکه کړي. بدبختانه هغوی د دې په ځای چې د وخت سره دغه کتابونه را ورسوي، اوس یې قراردادونه کوي چې خلک را ورسوي. دغه ستونزه په وزارت معرف کې شته دی، او دا زه تاییدوم، او دا د وزارت معرف د مرکزي ادارې ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په نورستان خبرې کوو. د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم، او همدارس په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازی سناتور عبداللطیف نهضتیار زموږ میلمانه دي. څو شېبې وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، او د نورستان په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. خو اوس سناتور صاحب عبداللطیف نهضتیار د ټلیفون له لارې راسره دی. سناتور صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د نورستان د خلکو عمده ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟ امنیت که تیر شو، د امنیت په اړه خبرې وشوې، او امنیت مسله د ټولو افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره ستونزه ده، لیکن د نورستان د خلکو بله لویه غوښتنه څه ده؟ بله صاحب، سناتور صاحب نهضتیار صاحب، لکه چې ستاسو په ټلیفون کې څه مشکل شته، او څه غږ مې دې هم واورېدو خو خیر ونه شوه. والی صاحب، بله موضوع، احمد ولی خپلواک پوښتنه کړې ده له تاسو څخه. وایي د نورستان پر شایسته ولایت د پاکستان لخوا پخوا توغندي ویشتل کېدل، اوس آیا دا ستونزه شته، او که دا ستونزه اوس کمه شوې یا ختمه شوې ده؟
زه چې دوه کاله دلته یم په دې ولایت کې د دې شي هیڅ توغندي برید شاهد نه.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس اوریدونکو ته به نوبت ورکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمه فعلا د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم د ټلیفون له لارې راسره دی، خو متاسفانه سناتور صاحب نهضت یار په ټلیفون کې مشکل لري. د ټلیفون شمیرې د 0909203545 بل شمیره د 0908225550 یوازې او یوازې د نورستان په ارتباط پوښتنه کولی شئ، او یا هم که د نورستان د چارو د ښېګڼې لپاره نظر وړاندیز لري هغه هم زموږ له درانه میلمه د نورستان له والي سره شریکولی شئ. لومړنی اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دروازګان ملت دهراوت ورسوالۍ نه ساتنه په تاپاس تماس کړ. ما د واجه تاسو ته لغله چې د نورستان څو ورسوالۍ ده بن په لاس کې دي، او په همدا پوښتنه ده چې هلته یو دیني مدرسې شته که نه شته.
صحیح سو مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب. یو څه شر خبري وکړئ لطفا، کینه بیا بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. خیر دوی خبري ونه کړې، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادي راډیو ده، مهرباني صاحب. لکه چې یوازې د سناتور صاحب په ټلیفون کې مشکل نه و، د نور اوریدونکو په ټلیفون کې هم نن مشکل دی. لطفا له راډیو لرې شئ، ځکه هم آواز مو په ځان راځي. له راډیو لري شي یا راډیو ټیټه کوي بیا خبرې وکي. سعید همیشه به صحیح که تاسو له راډیو کله چې مو در باندې غږ وکړو، له راډیو لري شي یا راډیو ټیټه کوي بیا نو هیڅ مشکل بنې. مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
ما د والي صاحب سره خبرې د چې په دې من خو دې ورسوالي څه کوڅه وي دي چاله تم دا چې څه کوڅه غوونه دي که ما سپېلم
دې مخکې مم دا پښتنه سوي د لطفن کوم پښتنه چې یو ځل وشو بیا مت تکراروي. مخکې اوریدونکو هم ویل چې په نورستان کې ټول ورسوالي د دولت دی وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. والي صاحب دې پښتنې ته ځواب وایي چې آیا داسې کوم ورسوالي شته چې د دولت په کنټرول کې نه وي؟ خیر بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه دی ټلیفون لاري مشکلات لرو. دی افان بي سي ماته سوا تلش مره په یاد لري. لدی طریقه ستاسو پښتنه راځي او مشبيله محترم والي صاحب سره شریک کړو. بل اوردون کي لرو، ځان معرفي کي. مهرباني صاحب.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. نورستان د سړکونو مسله د موږ په ولایت په ولایت په هر خبرونه کې یادیږي. نورستان یوازینی ولایت دی چې په دې برخه کې ورته کار نه دی چندانې شوی. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ. تاسو د خپل ولایت خبرې کوئ، موږ د نورستان په باره کې خبرې کوو. د نورستان په اړه صرف کولی شئ پوښتنه وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، راډیو ټیټه کې یو خبرې. وعلیکم السلام. خوشخوی صاحب، مهرباني کوئ.
تشکر، لطف کوئ، مهربان هسته. زما د جناب حافظ صاحب څخه یو سوال دی. البته دا نه یوازې په نورستان کې بلکې په ټولو ولایتونو کې دوام لري، او بعضی کمپنۍ دي چې دوی دا خپل سیم کارتونه په مخالفینو باندې خرڅوي، او مخالفین د دې سیم کارتونو څخه د سرحد څخه خواتم شو استفادې کوي صاحب، او د دې سیم کارتونو په واسطه غواړي چې نور هم په وطن کې حالات خړ پړ کړي. کله ناکله د همدغو سیم کارتونو په واسطه انتحاري پېښې کېږي، او ډېر مشکلات منځ ته راځي. آیا والی صاحب او ځینې نورو اراکینو د نورستان په دې باره کې کوشش نه دی کړی چې صاحب دغه رقم سیمکارتونه چې په مخالفینو ولیږي او مخالفینو سره دي دا سیمکارتونه بند کړي او بلې ودغه سوال؟
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ خوشخوی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو والی صاحب ته چې د هغوی ځواب څه دی. مهرباني کوئ صاحب لطفا یو څه ژر. خیر، دوی خبری و نکره. والی صاحب پوښتنې خو به انشاءالله چې تاسې اوریدلي، ځینې پوښتنې دي افغان بی سیم له لارې هم راستول شوي دي، دا به لږ وروسته در سره شریکې کړو. لومړی هم هغه پوښتنو ته ځواب وایي چې د ټلیفون له لارې وي. یو اوریدونکي مثلا دا پوښتنه کوله چې وایي په نورستان کې څو ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي، یعنی د طالبانو په لاس کې دي، او بل داره چې دینی مدرسې هلته شته او که نه شته، په دې اړه معلومات غواړي. والی صاحب لکه چې په ټلیفون کې چې مشکل وي، مخکې مې هم وویل چې متاسفانه په ټلیفون کې مشکل شته. والی صاحب فکر کوم که تاسو خپل د موقعیت یو څه تغییر کړئ، ګوندي اواز مو سم راشي او ټلیفون مو قطع نشي. مخکې مې ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر. یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمېرې له لارې را رسېدلي دي، دا به ولولم تر څو چې د والي صاحب ټلیفون بیا روغ کېږي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکلي دي، وایي له والي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې څومره کار شوی دی. ښه پوښتنه ده او نوې پوښتنه ده. هیله لرو چې ټول اوریدونکي داسې پوښتنه ونه کړي چې مخکې شوي وي، تکرارول یې وخت ضایع کوي. بل اوریدونکي لیکلي دي مسلم صادق، دی وایي په نورستان کې د هغو مکاتبو شمیر څومره دی چې زده کوونکي ورته لاسرسی لري. نو منظور شاید دا وي چې هغه داسې ښوونځي به هم کېدای سي وي چې هلته زده کوونکي لاسرسی نه لري یا ورتلی نه شي، شاید داسې نه وي، خو خیر. په هر حال د نورستان کې یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې ده، غفران له غزنی له مقر څخه، وایي نورستان کې طالبان څومره حاکمیت لري؟ وروره په دې موضوع باندې مخکې هم پوښتنه مطرح شوې ده، والي صاحب به ځواب ووایي چې په نورستان کې آیا داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلې ده. بل اوریدونکي عقیل لیکلی دي چې په نورستان کې څومره مدرسې دي؟ دې مدرسو پوښتنه مخکې هم شوې وه، او له نیکه مرغه د والي صاحب ټلیفون بیا روغ دی. والي صاحب مهرباني وکړئ.
ما فکر کوم چې د درې څلور دقیقې زموږ ټلیفون قطع و، خلکو خبرې مې واونه دی.
خیر،
ورونو چې سوالونه کړي وو، یو ورور د اوروزګان نه ویلو چې نورستان څو ولسوالۍ لري. نورستان اته اداري واحد لري د مرکز په شمول، او یو ورور ویلو چې په نورستان کې سړکونه ولې نه پخېږي. نو خوشبختانه په دې تیرو 15 کلونو کې چې زیات امکاناتو د جامع جهانی کومکونه وو، د هغې باوجود دلته د نورستان سړکونه پاخه نه شو. خو خوشبختانه سکالي جهاتناب رئیس صاحب جمهور په خاصه توجه نورستان به سکالي د پوخ سړک خاوند وي، او انشاءالله دا کار به ډېر عاجل شروع شي.
والي صاحب یوه پوښتنه دا هم وه د اوروزګان د اوریدونکي، او نه صرف دغه بلکې د څو نورو هم دا پوښتنه وه چې په نورستان کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلي، یعنې د دولت مخالفان پرې واکمن، او بل د دینی مدرسو په ارتباط وه چې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې په نورستان کې دینی مدرسې شته او څومره دي.
مونږ په نورستان کې داسې ولسوالۍ چې د دولت د مخالفینو په کنټرول کې وي نه لرو. کې د شپکلو کې په نورو ځایونو کې بعضې ولسوالیو کې طالبان موجود ولري، خو داسې ولسوالۍ چې هغه د طالبان په کنټرول کې وي داسې ولسوالۍ نه لرو. تقریبا مونږ یو دارالعلوم لرو دلته مرکز کې، او شپاړس دینی مدرسې لرو د ټول ولایت په کچه.
بله صاحب، د تعلیم موضوع یاده شوه. حمیدګل غزنفر له هلمند لیکلی دي چې ولې نورستان پوهنتون نه لري؟ البته د پوهنتون په ارتباط دو نور اوریدونکو هم پوښتنې کړي دي. یو هم غلام سرور لیکلی دي چې په نورستان کې آیا د پوهنتون د جوړېدو پلان شته او کنه. او محمد نبی لیکلی دي چې نورستان پوهنتون لري او کنه. او احمد ولی خپلواک هم ورته پوښتنه کړې ده. نو مهرباني وکړئ والی صاحب.
مونږ په نورستان کې تر اوسه پورې بدبختانه د پوهنتون کوم تشکیل دلته نه لرو، غوښتنه مو کړې ده او دا مو ډېره کلکه غوښتنه ده چې باید نورستان ته پوهنتون ورکړل شي، ځکه چې دلته هم خلک غواړي چې عالي تحصیلات وکړي په دې ډېر ښایسته ماحول کې، هغوی ته هم د دې زمینه برابر شي چې هغوی عالي تحصیلات وکړي. دا مو غوښتنه ده او غوښتنه مو کړې ده رسمن، مو د وزارت تحصیلات عالي ته هم دا مکتوبونه لیږلي دي او هیله مند یو چې دغه مشکل ډېر ژر راته حل کړي.
والی صاحب، بیا هم د تعلیم په ارتباط، براغا څیګزی له هلمند لیکلی دی، وای په نورستان کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ آیا هر ماشوم کولی شي چې زده کړې وکړي؟ او منظور یې دا دی چې په نورستان کې خو ډېر غرنی ولایت دی، سیندونه پکې بهیږي، آیا ښوونځي ټولو زده کوونکو ته مهیا دي؟ تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ چې بیا یو اوریدونکی د سکایپ له لارې هم لرو، مهرباني کوي والی صاحب.
بله، په نورستان کې په دې معنا چې مونږ د ښوونځیو تشکیلات لرو، استادان ورته لرو، بالکل په هر ځای کې شاګردانو ته دغه امکانات شته دي چې درس ووایي. خو ولې مونږ په دوه بخشونو کې ستونزې لرو په نورستان کې؟ یو د مسلکي معلمینو ډېر سخت کمبود سره مواجه یو، چې په دې برخه کې ډېر سخت مشکل لرو، او دویم د مکاتبو د سرپنا په مورد کې هم مونږ زیات ستونزې لرو. کوشش کوو چې دغه ستونزې د وزارت معارف د طریقه دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. په دې دوه بخشونو کې مشکل لرو، ولې هر ځای کې هیڅ ځای کې داسې دغه نشته دی چې څوک وغواړي درس ووایي او هغه د درس ممانعت وشي. تنها په ویګن ولسوالۍ کې زموږ یو دوه مکتبونه بند دي، او د هغې نه علاوه نور په نورستان کې هیڅ مسدود مکاتب نه لرو.
بله، سلامت اوسه. اوس هم جنرال صاحب هزاره د سکایپ له لارې را سره دی. جنرال صاحب مهرباني وکړئ، فکر کوم چې د نورستان په اړه تاسو هم څه ویل لرئ، مهرباني.
سلام علیکم. سلام استاد محترم، آزادی رادیو کارکنان ته هم دارنګه، جناب حافظ صاحب ته مبارک دي شي چې والی مقرر شوی دي، او سلام کوم د آزادی رادیو لاله محترم وطنوالو ته، خصوصا محترم زمونږ ډېر نازنین او عزیز او محترم خویند او ورونه نورستانیانو ته. خو ستونزې مجرد مراسب ډېر دي په افغانستان کې، ستونزې ډېر دي، امنیتي ستونزې شته، اقتصادي ستونزې شته، کار بیروزگاری هر شایسته نام نیشته، او نورستان هم داده خوره یا جز بدی در مستثنان شکیده. خب زه امیدوارم انشالله چه جناب واقعا حفظ یا متدین وطن دوست علم پرور، او هم دارنگا نورستان خلق هم علم پرور، او در لوی علما و مجاهدین او مومنین در نورستان در خوره نا اوچتسوه دی. خدای وکړي چې دې په دې ستونزې کې زه اوسو اندیزون لرم. مختصر توګه وایم چې فرض مثال جناب والی صاحب کوشش وکړي د سړکونو پر غوالو کې رغوالو کې نه پوسټ سړکونه خلکو ته جوړ شي، چې واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ موجود لري، او د دې نه استخباراتي شبکې هم همدارنګ مخالفین مسله هم او نور د معارف په سطح ډېر کوشش وکړي، ځکه چې معرف د صحت په توګه هلته ډېر مشکلات شته، د معرف په اعتبار ډېر مشکلات شته، او د مواصلاتو په اعتبار ډېر مشکلات شته. او خدای وکړي چې په دغه کارونه چې جناب واسه بجو کې بیا انشاءالله روزګار هم خلکو ته مهیا شي، او د خلکو زړه هم انشاءالله ښه شي، او حکومت سره زړه ښه کړي، او په همکاري او په نږدېوالي. زه فقط غواړم والی صاحب
ډېر زیاته مننه جنرال صاحب هزاره. والی صاحب، که د جنرال صاحب څرګندونو خپل تبصره وکړي، بیا به زه د نورو اوریدونکو پوښتنې در سره شریکې کړم.
مننه کوم د جنرال صاحب هزاره نه، چې یقینا د وطن یو ملي شخصیت دی، او همیشه په ملي مسایلو کې ملي مواقف نیسي، او همیشه د افغانستان خلک د دې د مواقفو نه حمایت کوي. د سړک په بخش کې زه به تاسو ته ووایم چې د کوم وخت نه چې زه راغلی یم، حدودا 80 کیلومتره کلیوالي سړکونه نوي احداث کړي دي. کلیوالي سړکونه دي البته دا د انکشاف جهاد د وزارت له طریقه، او دریدش کیلومترم د فواید امیز وزارت له طریق نوی سرکونه احداث کړی دی. د دې په څنګ کې تقریبا مونږ توانید چې 103 کیلومتر سرک ترمیم کو. اته پلونه چې دا تقریبا کې دیش په افغانستان کې یو ریکارد وی چې په دومره لند وخت کې اته پلونه په دوو کلونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی دی او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. همدا اوس هم تقریبا یو څو ورځې مخکې مې یو پل افتتاح کړ چې تقریبا 22 متره اوږدوالی لري او 2 متره بعرض لري او انشاءالله کوشش کوو چې شپې ورځ به کار وکړي او ډېر ژر یې ګټې اخیستنې ته وسپاري. د سړکونو په بخش کې مې توجه شته او دا ځل مې د جلماب رئیس صاحب جمهور نه غوښتنه کړې وه او د نورستان د خلکو غوښتنې ته مثبت جواب ویلی دی او اولین ځل د پاره به د نورستان خلک پوخ سړک خاوندان هم وي. د سړک په بخش کې مې توجه د حد نه زیات دی او هغه سړکونه چې د نورستان درې دری غربي دری او شرقي دری او مرکزي دری وصلوي هغه سړکونو ته باندې مې توجه ډېر زیات دی او د هغې دپاره د بازو دپاره مې بودیجه پیدا کړې او د بازو دپاره د بودیجه په لټه کې یو چې دغه درې درې د یو بل سره وصل کړي. د معارف په بخش کې هم مخکې وویل چې هغه کوم کمبوتات چې مونږ لرو هغې ته متوجه شته دی او کوشش کوو چې د هغې دپاره د حل لارې پیدا کړو. عموما په نورستان کې د معارف د رشد لپاره د معارف د پرمختګ لپاره زمینه برابره ده ولې دغه دوه کمبوتات چې مخکې وویل هغه کمبوتاتو باندې کار کوو، قانون ورته جوړو او مرکزي حکومت سره یعنې د وزارت معارف سره هغه مسایل هم شریک کړي دي.
بله سلامت اوسې والي صاحب. پښتنې ډېرې زیاتې د افغان بیسیم د 1400 شمېرې له لارې راغلې دي. زه به لنډوم او تاسو لنډ ځواب ورته ورکړئ. اسلم ارمانی له خوست لیکلي دي، وایي په نورستان کې د بیا رغونې کارونه څنګه دي؟ تاسو البته دې موضوع ته اشاره وکړه چې کوم کارونه شوي دي خصوصا د سړکونو په ارتباط. بل اوریدونکي رئیس صائم علي کوزي له ننګرهار لیکلي، وایي د نورستان په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شته او که نشته او که نه وي، آیا تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی یا یې کوئ؟ اول دغو دوو پوښتنو ته ځواب وایست بیا به نورې مطرح کړم.
د ارمانی صاحب د سوال په جواب کې به ووایم چې انکشافي کارونو نه راضي نه یو، یعنی په دې معنا نه چې هغه څه چې مونږ غواړو هغه ټول شته دي. ولې خوشبختانه د تیرو 14 کلونو په نسبت په دې دوو کلونو کې دلته انکشافي کارونه نسبتا ښه دي. زه د مرکزي حکومت د هغه خاص توجه نه د ملي وحدت د حکومت د مشرتابه د توجه نه هم مننه کوم چې اوس همدا اوس بالفعل مونږ د دارالعلوم دوه ودانۍ باندې یو لیلی او یو تدریسي باندې کار شروع کړی دی او انشاءالله څه کالي به ګټه اخیستنې ته دواړه وسپارل شي. د دارالعلوم دوه ودانۍ هم د لیلی دپاره هم د تدریسي دپاره په هغې باندې کار شروع دی. انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په هغې باندې کار شروع دی. بندي برق د پارون بندي برق باندې کار شروع دی او انشاءالله څه کالي به مونږ د برق خاوندان هم اوسو. ولایتي روغتون چې تر اوسه پورې مونږ دلته حتی تشکیل هم نه لرل او ودانۍ مو هم ورته نه لرل، یو کرایي کور کې مو دلته یو کلینیک افتتاح کړی دی، یو شل بسترېز کلینیک چې خوشبختانه اولین ځل لپاره دلته په نورستان کې عملیات هم ترسره کیږي او عملیات هم ترسره شو او د شفاخانې ودانۍ هم تقریبا په 1.6 میلیون افغانۍ باندې قرارداد شوی دی او کاري په ډېر چټکتیا باندې دوام لري. د دې په څنګ کې تقریبا د شپږو دولتي اداراتو ودانۍ باندې څه کار شروع دي او څه باندې به څو ورځې پس کار شروع کیږي. یو ستراتیژیک ګودام په نورستان کې تقریبا 2 ورځې مخکې مو افتتاح کړ او انشاءالله د یو کال په موده کې به بشپړ شي. په نورو انکشافي پروژو باندې هم کار شروع دی او د نورستان وروسته پاتې والی ته او د نورستان دغه انکشافي وضعیت ته په کتو باندې دا کارونه کفایت نه کوي ولې په خوا په نسبت کارونه دلته ښه.
ډېره زیاته مننه منصور نوري.
او د خزینه ډاکترانو په مورد کې
بله
چې کوم ورور سوال وکړه، متاسفانه مونږ صرف په مرکزي روغتون کې یو خزینه ډاکتر لرو او په ولسوالیو کې په کلینیکونو کې قابلګانې تقریبا په ټولو ولسوالیو کې لرو او د دې لپاره چې نور هم ضرورت مو رفع وي اته څلېخ تو خوین دوه تام ده اوس تقریبا یو نیم کال شو چې مونږ په جلال آباد کې هغه د فارم زیونه نیولې دي او هغه ټرینینګو تقریبا په اته څلېخ خوین دوه کې څلېرو شتي په نرسنګ برخه کې او څلېرو شتي د قابلیت په برخه کې روزل کیږي. په دغه بخش کې مونږ ان شاء الله ضرورت مو رافه دي ولې د خزینه ډاکټرانو کمبود لري.
بل څه ډېر زیات مننه. منصور نوري له فرات څخه لیکل دي وای له ولی صاحب څخه زما پوښتنه ده چې په نورستان کې کومه کرنسی منظوری ده چې افغانۍ که پاکستانی روپی کارول کیږي او دا ده چې بل هغه د پښتنې بل برخه ده چې وای که کلداری کارول کیږي نو تاسو یې د مخنیوي لپاره کوم اقدام کړی دی او کنه؟
نورستان کې معمولا ټول ادارات او مامورین او خپل په مرکز کې سودا راکړه ورکړه په افغانۍ کېږي خو نه کلدار هم کارول کېږي ځکه چې نورستان ټول د ضرورت وړ توکي یا د جلال آباد نه یا د کونړ نه انتقالوي هغه هلته د راکړه ورکړې ټول په همدې کرنسیو باندې دي. مونږ کوشش کوو چې دغه پدیده له منځه ویسو یو تر یو حده پورې کامیاب شوي هم یو خو لا بشپړ کامیابي ته ژمن یو چې دغه د پردیو کرنسۍ د نورستان د مکمل بازار نه ورکو ان شاء الله د دې لپاره کار کوو.
زیاته مننه. شاهد الله ځلاند له کونړ لیکلی وایي نورستان ولایت د پراخو طبیعي منابعو لرونکی دی خو دلته د قیمتي ډبرو قاچاق او په غیر قانوني ډول د کانونو استخراج دوام لري. آیا د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تاسو کوم اقدام کړی او یا څه پلان په نظر کې لري؟
بله تقریبا نورستان تاسو ته معلومه ده چې یو غرنۍ سیمه ده او دغه طبیعي منابع هم د غرونو هغه اخري انتهایي څوکو کې وي چې هغه اکثرا د بیروج قیمتي کاني دي. په بعض ځایونو کې چې د دولت د کنټرول نه هغه ساحې بهر وي په هغه ساحو کې بعض ځایونو کې دغه استخراج کیږي خو په ډېر لوی پیمانه باندې نه دي ځکه محلي موادو باندې خلک استخراج کوي او کوم ساحو کې چې دولت لاسرسي کیږي هغه ساحو کې مخکې استخراج کېده دغه استخراج تقریبا د څلوېښت کلونو راپه دې خوا حتی د ظاهرشاه په دور کې هم دغه استخراج په نورستان کې کېده. په دولتي ساحو کې هم دا زه به تاسو ته د مثال په ډول باندې یو ځای ووایم چې د نورګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بلیک په ساحه کې چې د زمرد معدن دی هلته استخراج کېده هغه هم کاملا بند کړی دی او خلک هم لیږلي دي وزارت معدن ته چې هغوی قانوني قرارداد ورسره وکړي. هیله مند یو چې مرکز کې وزارت معدن هم د دې خلکو لپاره دغه سهولتونه برابر کړي چې هغوی قانوني استخراج ته د هغوی لپاره زمینه برابر شي چې هم هلته د خلکو لپاره د کسب او روزګار زمینه برابر شي او هم دولت قانوني عواید ترلاسه کړي د دې معدنو نه. که چیرته خپل وزارت معدن د دې زمینه برابر نه کړي چې خلک هلته قانوني قراردادونه وکړي او قانوني استخراج ته زمینه برابر کړي د هغه غیر قانوني استخراج لاره برابرې. مونږ په کومه ساحه کې چې دولتي کنټرول دی په هغه کې دغه استخراج بند کړی دی او خلک هم تشویق کړی دی چې لاړ شي چونکې دغه وړوکي معدن دی رګي معدن دی او دا په معدنکاري حرفه‌ای کې راځي په قانون کې او د هغې دپاره وړوکي قراردادونه کېږي د محل د خلکو سره قراردادونه کېږي دې تم زمینه برابره کړې دی. د مرکزي وزارت معدن نه غوښتنه مو دا ده چې هغوی په دې برخه کې د خلکو سره همکاري وکړي او خلک دې ته ووسي چې هغوی قانوني استخراج وکړي او عواید دولت ته.
بله سلامت اوسئ. واوریدل کې عطایی له نورستان څخه لیکلي دي د نورستان د انستیتیوت د محصلینو لخوا د ځان او د هغوی لخوا لیکلي دي چې وایي محصلین په داسې تعمیر کې درس وایي چې وضعیت ډیر خراب دی او هیڅ هم په باره کې نشي ویلی او له بلې خوا لیلیه نشته د لیلیې مشکل لري. والي صاحب په دې برخه کې د کوم اقدام اراده شته او کنه؟
ما درته لږ مخکې یادونه وکړه چې مونږ همدا اوس د دارالعلوم د دارالمعلمین په ودانیو باندې او د انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په ودانیو باندې کار شروع کړی دی. د انشاءالله تر یو کال پورې به دغه ورونه د دغه مشکلاتو نه خلاص شي. بدبختانه زه داسې یو اداري میراث داریم چې در لوم تعمیر لدر انستیتیوت نه مکاتب او حتی خپل د مقام ولایت ودانی دغه یو مشکل سره زه مواجه مو ده چې اداري میراث داریم او دغه مشکلات ټول په یو ورځ نه حلیږي. زه د دیورونو دغه شکایت منم چې هغوی مناسب تعمیر نه لري په کرایه د خلکو په کورونو کې هغوی اوسیږي او همغه هلته خپل تدریسي چارې پرمخ بیایي. تیر کال هم هغه کوم ورونه چې دلته رالیږل شو د هغوی د لیلی ستونزه وه، هغوی ته یاشه نه ورکول کېده. دا مې په مرکز کې د مسؤلینو سره شریکه کړه او د 15 کسانو دپاره مې د لیلی منظوري واخیسته. فکر کوم چې د لیلی په بخش کې د هغوی ستونزه به تر ډېره حده پورې حل وي او د تعمیر په مورد کې زه دا منم چې دغه تعمیرات یې نه لرل اوس شروع شوي دي او انشاءالله تر یو کال پورې به دغه ستونزه حل شي.
بله صاحب، مولوی یحیی د نورستان له کنتو څخه لیکلي دي، وایي له والي صاحب څخه مې پوښتنه داده چې د کنتو سیمه، خدای دوی چې دا نوم سم تلفظ کوم، دوی همداسې لیکلي کاف نون ت واو، وایي دا په مرکز پورې مربوطه ده او که نه ده، که مربوطه وي ولې د کنتوا یا بل ځای کنتوا لیکلي دي؟ سیمې د سړک غم نه خوړل کېږي، آیا کوم مشکل ولایت له دې سیمې سره لري او که څه چل دی؟
بلکل، زه دا منم چې د کنتوا خلکو دپاره په تیرو 14 کلونو کې چې بدبختانه خپله په دې تیرو 14 کلونو کې 5 کال یوازې د کنتوا د سیمې یو کس والي و، دلته هغوی دې سیمې ته توجه نه دی کړې. همدا اوس په وزارت فواید عامه کې مونږ ورته بودیجه لرو 15 کیلومتره دغه سړک د جوړولو دپاره داوطلبي ته وړاندې شوی دی. 15 ورځو کې به قرارداد وشي او انشاءالله تر یو میاشت پورې به کار شروع شي. خو دا خبره د مولوی یحیی زه منم چې د کنتوا سیمې ته هېڅ نو توجه نه وه شوې، سره د دې چې د کنتوا د سیمې یو اوسېدونکي خپله 5 کاله په نورستان کې واجي.
درست. بل اوریدونکي هم د سړک په ارتباط وزیر جان د شام څخه لیکلي دي، شام یو سیمه ده فکر کوم، وای د شام د کلی سړک منظور شوی او سم نه جوړیږي، دوی ته څه وایست؟
دغه مشکل ما ته مخکې هم را رسېدلی دي. بدبختانه هلته د انکشاف جهات وزارت لخوا نه کوم شورا سره قرارداد شوی او هغه خلک چې د خپل اولادونو نه د خپل ولس نه د خپل کلي نه غلا کوي د هغوی په مورد کې به زه جدي اقدام وکړم او دغه شورا به هم دغه سړک ماته ثابته شوه چې رښتیا د خلکو شکایت صحیح دی. زه حیات نورګرام ولسوال ته هدایت ورکوم چې هغه د سړک د بررسي دپاره خلک لاړه شي او که چېرته دغه شکایت صحیح و چې د خپل د منطقې د خلکو سره دا قرارداد شوی دی د هغوی دغه سړک صحیح نه جوړول دا خلک به ټول سره مالي ته معرفي کړم او په دې باندې به قانوني اجرات کړم.
مخته دی چې د ټلیفون ته ورشو او اوریدونکي د ټلیفون له لارې واخلو. یو بله پوښتنه نه دی، احمد ولی خپلواک ته له هلمند دی پوښتنه کړې، وایي د نورستان د ځنګلونو او عامه شتمنیو د ساتنې لپاره تاسو څه کړي دي؟
بله، دا ډېره ښه پوښتنه ده. یقینا نورستان هغه ذخایر هغه طبیعي منابع چې لري په ټولو کې مهم منبع د نورستان ښکلي ځنګلونه دي چې نورستان ته یو ډېر زیات ښکلا ورپه برخه کړې. زه چې رالم د نورستان د عمومي لارې په امتداد کې بې شماره اره ماشینونه وو او خلکو په بیرحمی باندې د ځنګلونو د قطع کولو لړۍ پیل کړې او بعضې مافیایي کړې او دلته اره ماشینونه یې دا مو ټول راټول کړه. اوس هیڅوک په دغه منطقه کې بغیر د دې نه چې د ریاست زراعت فني کسان لاړ شي ونې نشي قطع کولی او وخت په وخت منطقو ته کوم ځایونو کې چې خلک د حتی د کورونو جوړولو دپاره د دې ځنګلونو نه استفاده کول غواړي هغې دپاره هم مونږ د ریاست زراعت نه هیئت لیږو. یو شی چې په نورستان کې قابل دغه دی هغه دا دی چې نورستان کې د تجارتي موخو دپاره هیڅوک ځنګل اوس نشي قطع کولی او یوازې د تعمیراتو دپاره خلک چې خپله ضرورت ورته لري د هغې دپاره بعض وخت کې هغه معیارونو باندې چې ریاست زراعت ټاکلی دي په همغې باندې خلکو ته د وچو لرګو د جوړولو خپل کورونه د تعمیرولو اجازه ورکول کېږي. د تجارتی موخو لپاره چې څوک خرڅ کوي یا په بازار کې وړاندې کوي قطعا په نورستان کې اوس جنګلاتو باندې دغه پابندي لګېدلې څوک قطع نه کوي.
بله صاحب، اوس هم د ټلیفون له لارې دوه اورېدونکي لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام د رسول کارکونکو اورېدونکو ته سلام او اسلامګړي سلام.
سلام علیکم کور دی ودان.
زه محمد سالم هلمندوال د هلمند ولایت ګشور ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني.
او د والي صاحب زما دا پوښتنه ده چې هلته په نورستان ولایت کې د شخصي سلاوي هم د ستاسو د پولیسو سره ګرځول کېږي، شخصي سلاوي ازادي دي که نه؟ دلته خو په هلمند کې ورور تر اوسه پرې مخ نه نیول شوی، چې هلته هم مخ نیول شوی دی، دام دکړې تر اوسه پدې شخصي سلاوي ازادي دي که نه؟
کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب،
ننګرهار کې هلته په نورستان کې پیدا شوي دي
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. د داعش په ارتباط به والي صاحب نظر څرګند کړي. خو والي صاحب، یو بل اوریدونکي توتی ګل له پارون څخه لیکل وایي، د نورستان ولایت برښنا ته سخت اړتیا لري، په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ پوښتنې ته تاسو مخکې ځواب ووایي او زیری مو ورکړو چې سږ کال به د نورستان ځینې سیمې د برښنا څخه برخمنې شي. بل اوریدونکي صادق آشنا له کندهار لیکلی دی، وایي کومو خلکو چې په نورستان کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د ځمکو غصب کړی دی، تاسو په ضد څه اقدام کړی دی وکنه؟ مهرباني وکړئ د اوریدونکو د ټلیفون پوښتنې تاسو اوریدلې دی او د هم نوري.
د شخصي سلاح مورید کې تاسو به ووایم چې په نورستان کې غیر مسؤول وسلوال ګروپونه د خدای فضل دی شتون نه لري او په دې برخه کې موږ کومه ستونزه نه لرو. د داعش په مورید کې به درته ووایم چې د نورستان بعضې ساحو کې هغوی د فعالیت هڅه کوي، ولې زموږ د امنیتي ځواکونو هغه بیداری او د امنیتي ځواکونو هغه وظیفې ته پاملرنه هغوی ډېر حرکاتو ته نه دي پرېښي، اگر که هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې نورستان کې ځان ته ځالې جوړ کړي. او د برېښنا په مورد کې مې مخکې درته
وویل
په د دې کال تر پایه پورې به په سارون کې د سارون برېښنا بند تکمیل شي او د دې په پایله کې به د نورستان د مرکز خلک د یو دوامدار او دولتي برخ خاوندان دي. د ځمکو د غصب په مورد کې به درته ووایم چې په نورستان کې فضل د خدای دی چې کومه جدي ستونزه د ځمکو د غصب په مورد کې نشته دی، یوازې د قومندانۍ له خوا نه یو عریضه دلته راغلی چې د قومندانۍ ساحه چا لاندې کړې دی او 15 جریبه، نو د هغې تحقیقات روان دي. د هغې نه اخواته موږ ته تر اوسه پورې د ځمکو د غصب په مورد کې هیڅ نو شکایت نشته دی.
شاهد الله ځلاند له کونړ لیکلی وای، د شرقي نورستان د ترانزیتي لارې امنیت او بیا رغونې ته د دولت جدي پاملرنه پکار ده، ځکه چې د شرقي نورستان اوسیدونکي د دغې لارې د امنیت او خرابوالي څخه ځوري شي. فکر کوم تاسو د لارو په ارتباط هم مخکې خبرې کړې وې، که بیا هم دوی ته څه ویل لرې؟ مهرباني.
د امنیت په مورد کې خو مې وویل شرقي نورستان د دې ورور مطلب برګمټال او کامدیش ولسوالۍ دي.
بله،
برګمټال او کامدیش ولسوالۍ په لارو کې ما مخکې درته وویل چې ستونزه لرو، دولس کاله را په دې خوا هغه د ستونزې د حل دپاره انشاءالله په همغه ساحه کې به موږ اجراءات ترسره کړو او په همدې نږدې اونیو کې یا ورځو کې به انشاءالله د شرقي نورستان خلک دغه زیری واوري چې په دغه منطقه کې نور دغه ستونزه وجود ونه لري. د لارې په مورد کې به هم دا ووایم چې یولس نیم کیلومتره د نورستان د بریکوټ نه تر ګوردیش صاحب پورې دغه سړک هم په اساسي ډول ورغول او ډېر مصارف هم وکړل. هلته په نورو برخو باندې به هم انشاءالله کار کیږي او وزارت فواید یعنی 30 کیلومتر سرک په خول یوازې په شرقي نورستان کې په پلان کې نیولې دي چې ان شاء الله سکالې به سروي او ډیزاین تکمیل شي او کال ته به عملا کار شروع شي.
بلدي سړک په ارتباط حسن غمی د مسوي څخه لیکلی دوی د غربی نورستان خلق د نورونه زیات مشکل لري ځکه چې ل مرکز څخه ډیر لري دی. دی وایي زما پوښتنه له والي صاحب څخه دا ده چې امکان لري چې غربي نورستان مرکز سره وصل شي. په دې علاوه والي صاحب یا د سړک موضوع نه که بیا تیر شو، د نورستان یوه هغه لاسي صنایع ډېر د پام وړ دي، خصوصا د دوی د کورونو جوړول، د چوبي کار، خصوصا دا ویره شته چې د وخت په تېرېدو سره همدغه صنعت له منځه لاړ شي، همدغه کورونه چې په کوم شکل دي دغه ختم شي او ځای نور ډولونه ونیسي. آیا دغو د ساتنې د نمونو د ساتنې لپاره تاسو کوم پلان لري؟ آیا د اطلاعات و کلتور وزارت یا کومه بله اداره په دې برخه کې اقدام کوي؟ او آیا نورستان موزیم لري د خپلو دغو لاسي صنایعو د ساتنې لپاره؟
دغه اندېښنه چې تاسې کومه لرئ زه هم تاییدوم، چې د وخت په تېرېدو باندې تاسو ته معلوم دی چې دغه پخوانی کوم صنعت چې دی هغه یو حد پورې قیمتي تمامېږي، ځکه په لاس باندې هغه ټول جوړول کېږي. اوس د ماشینونو عصر دی، په ماشینونو باندې خلک کار کوي او هغه صنعت خلک زیات دلچسپي نه ښیي. زه هم دا اندېښنه لرم او د دې دپاره مې کوشش هم دا ده چې په مرکز کې خپل په پارون کې ورونه چې پخوا په همدې بخش کې کار کول د هغوی دپاره یو زمینه برابر کړم، یو فابریکه ورته جوړ کړو او په دې برخه کې خاصتا خصوصي پانګه اچوونکي تشویق کوم چې هغوی راشي په دې برخه کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، چې هغه ورونه چې پخوا یې په دغه نقش او د کورونو په ډیزاین او په دې صنعت کې کار کول هغوی راټول کړي او په مرکز کې د هغوی دپاره هم نوی نسل ته هغه صنعت انتقال شي، هغه تخنیک او هنر انتقال شي، او هم هغه صنعت دلته پاتې شي او بازار ورته پیدا کړي. په دې برخه کې ما په بعضي پلانونو باندې کار شروع کړی دی او کوشش کوم چې دلته په پارون کې ورته د نجاري او د نورستاني طرز باندې د کندنکاري دپاره دا هغوی ته یو زمینه برابر کړم او دا خلک بېرته په نورستان مرکز کې راټول کړم. اوس اکثر خلک د کمدېش د نامنیو د وجه نه په نورو ولایتونو کې خواره واره شوي دي، هغه خلکو زیات دغه بخش کې چې کار کول هغه د کمدېش نچاران.
بله صاحب، یو اوریدونکی له استرالیا څخه د سکایپ له لارې لرو، هیله لرو چې دوی هم لنډې خبرې وکړي چې وخت کم لرو. مهرباني.
محمد زبیر صافی هم د استرالیا څخه می تاسو ته تلیفون کړی دی. والي صاحب محترم، نه د یو پوښتنه لرم. ډېرې ښه مهم ولایت باندې تاسو نن بحث شروع کړی دی، راځم خپلې پوښتنې ته. والي صاحب، ته وایم چې کونړ او نورستان خو دوه ګاونډي ولایتونه دي، د دوی ترمنځ د قواو ترمنځ څونه همغږي موجوده ده او موجوده ده او کنه ده؟ که چېرته موجوده وي، والي صاحب په دې باندې ژوندی مثال شي راکولی شي چې سره کومه همغږي موجوده ده؟ مثال وړاندې کې والي صاحب.
مننه، سلامت اوسئ. والي صاحب کلن ځواب ورکړئ، کور ودان.
بله، د دې اول چې دغه د افریلیان تلیفون کړي، د هغه په جواب کې بوم چې بله، مونږ کاملا ښه همغږي، ښه د امور په مورید کې د یو بل سره خرابې ته د کونړ د ولایت سره لرو، د والي صاحب سره، د قومندان سره، امنیا سره، د ټولو سره لرو. او د ښه همغږي مثال هم دا ده چې د کونړ د چپې درې د ګوسلک په ساحه کې یوه پوسته خپل د نورستان پولیس التدی او هغه ساحه ساتي، او دغه د چټې درې لاره چې اته کال داسې نام نو چې هیڅ دولتي چارواکي په دې باندې تګ را تګ نشو کولی، او د نورستان عمومي لاره بنده وه. دا د کونړ ولایت او د نورستان ولایت د مسؤلینو، د امنیتي مسؤلینو، د ملکي مسؤلینو او د ولایت د رهبرۍ د ښه همغږۍ له امله اوس دغه لارې پرانستل شوي او کاملا ټول خلک، عام خلک، سیاحت کوونکي خلک، دولتي مامورین، د والیانو په شمول باندې ټول پکې آزادانه تګ راتګ کولی شي.
ډېره زیاته مننه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو سپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه هم مه هېروئ.
ستر بود جانان کی زما کھولی جہان ندی وا دیکھ لا دنیا زو گے ستا دنیا نا ستر بود جانان کې زما کولی جهانو ندی وا دخل دنیا زوګستا د دنیا نه فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر